د خواند فکر کوم د اسلام د نظر نه هم چې خواند غواړي چې ته اجازه ورکړي خو تلای شي کنه، نو بیا هم چې ته چې خواند رضایت وي بیا کورنۍ باید پکې مداخله ونه کړي. موږ برعکس د یو خواند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خواند شي، که خوښ دی که خسر دی، که کشر لیوار دی که مشر دی، که هر بل نارینه دی په فامیل کې، نو دوی کل اختیاردار دی په شخص کې دي. بدبختانه دا خبرې خوشتغه کې
څومره نجلۍ تر فشار لاندې څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه دا چې یو اخیستل سوی جنس وي؟
طبعا د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي، نو هغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل سوی جنس خو دی ځکه چې دوی مقابل کې هغه ناروا والوار چې ورکړی دی، نو طبعا هماغه والوار ورکول دا به زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې دا یو متا ده یو جنس دی، په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم به دوی عمل وکړي.
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي دې ته خپله څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي د خپلو حقوقو نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپلو حقوقو خبر، نو بس د ګاډۍ اخسرته وایي هغسې د فامیل تخله کوي او هغسې مخته ځي. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې معنی چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نه مداخله شمېرل کېږي، دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله، هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا د څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي، نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي، د دې ټولنې خلک دي، نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو ننګ ګڼي چې نجلۍ یو د پلار له بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د دې توان نه لري د لور مې که بېرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه واغوندي. دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي؟ خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی، ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده، اکثرا لور ملامته هم نه وي، همیشه ملامته ده، نو دوی په دې خاطر چې د خلکو دې خبرو نه چې ګواکې لور یې ملامته ده او لور اشتباه کړې، د دې خبرو دی اورېدل نه په امان کې اوسي، نور د ژوند نه تېرېږي. نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده، دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله. که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګرانه وای، که دوی د لور منزلت و مقام او هغه حقوق باندې خبر وای، شاید دا مسایل نه وای پېښ شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور.
راسو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودوي خو دوی لور لري، سبا د دوی لور هم ودیږي، په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی؟
ولې نه شي اخته کېدلی؟ چون ټولنه ده، نو څه چې کاري هماغه به ریبي، خویندې ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایل ته غاړه کښېنږي، داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې دار راوادیږي دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ نور کار نه ور باندې کوي، هر څه دغې ناوې ته ور سپاري، دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو نجلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا د پېغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت د دې په غاړه وي، فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی. که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته، هغه صمیمیت وي، فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي. که نه همداسې یو دید لرو پردی نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلي نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي. دی چې شي حق نه لري نه دی محفل ته تګ نه دی تفریح نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیدار شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمان تمیز حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي، که چېرته مثلا نه کېدل خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازی په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ زده کړې کوو، مونږ په کې لومړنۍ خاپوړې کړې دي، بیا چې کله څوک واده کوي نو دې تیار وباسه چې یا بالته نه ځي او نور اخ نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې. نو طبعاً دا روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. ډېری خلک مونږ وایو چې په دې حالت کې ډپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نشي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي کنه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. طبعا خو په همدې خاطر وایي که چېرې دغه مسایل پکې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما مثلا په 20 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک؟ چې ده ناممکن کار ده، یعنی دا نشي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نشي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي، ډېر سخت کار دی.
کوي ولی د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي. طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نسي کولی، که وغواړي نسي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او مدام، یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې په خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېره زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کې، او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي، یعنی که چېرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاوه، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او مغه څه چې ده مغسې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپل مېرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. اکثره مېرمنو دا منلی دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم، چې دا ټول غلط دي، باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
حقونو فعاله قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه یې خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي، یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت، خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کیږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخ سوی یم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او ناجوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل خپل ځان مشر ګڼي، او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښۍ هغه شی باید په کور کې پاخیست سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بویې، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره دا غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده، او د دې سړي زړه کچالو ته ده، او بیا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته ووایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي، یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې، هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې. همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه اتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې، یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بالاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه یې کړي، نو ویش کړي د اوبه د ښکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لښتي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډېر تداوی سخت او ډېر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې مونږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمین کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمادګۍ په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړه سواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته یې خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځو ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو دپاره په ځان کې هغه وړتیاوې ته وده ورکئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپله مقوي واوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمېدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ته ترلاسه کولو دپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته ووایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لري، ډوډۍ لري، کالي لري، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړئ. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار سي چې دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې یې، باید خپله منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځانه دفاع وکې، خود اکتفا واوسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېرېږي هم، خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق د هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د ښه ژوند کولو دپاره راغلیو، یوازې د دپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د هوساینې دپاره هم راغلي یو چې ځان هم هوسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
قدر منه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نش کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړی اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پختنی خونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا په هیږي چې مالګه او یا بره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت پخ کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې اتمن کړی دی یا لیدلې مو دي؟ نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې دا تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادېږي. یو شی د راواخسي بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه چې دي کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه شته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو گیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او، دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دی، پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنا سوډیم او سی ایل معنا کلورین. ان اے پلس سی ایل، ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چې شپه لاس درکی حاصل په لاس درکی. حاصل 2H2O معنا اوبه، اوبه په لاس درکړل، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار اخري نتیجه دلته په لاس راغله. او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډېر شیان وي، دګر سره ځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساوات علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړی دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس کړی وي، دغه په مابین کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا څه شته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. یوه برخه تعامل کوونکي، یوه برخه تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کون کی مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه شي چې روسته اخوا ته سپیش سوی دي او حاصل مشتر شي چې موږ اخري کم کم مواد په لاس راوړي دي کیمیاوي معادله چې ده بیلابیلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکئ دلته چش راځي دلته چش راځي دلته چش راځي کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و دا که چیرې ستاسې په یاد وي نو ورته ولیکئ او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ کوم چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی
خون کی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خونکی په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خونکی راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي چې تیزابونه او القلیګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتک شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنې کله چې موږ د تیزابو یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چه شي وي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټرۍ کې هم کاریږي. او تیزاب خپله چې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیز اوبه. نو دا که چیرې موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټرۍ تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي که تاسې چیرې لیدلي وي هر پیک تیزاب دي. په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي. ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه شده؟ تریووالی. تیزابونه اکثر مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دي تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیرې د بیټرۍ تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شي که توی سي هغه شی خرابوي. سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنې سوزول حتما دا نه دي چې اور ورچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي په اوبلن حالت کې. کچیر تاس لیدلی د بیټری تیزاب ته خلق عبور چی یا د دکانونو کې بیټری ته خلق عبور چی نو دا چجدی برق تولیدون کیدی او هغه په کمالت کې په بلنالت کې لټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی سور رنگ ته بدلوي لټمس کاغذ جړ کاغذ دی دا کچیری بل رنگ جړ رنگ وی او موږ تیزاب تر واچو سور رنگ ته بدلوي دا مثالونه دي د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید هایدروبرومیک اسید نایټریک اسید سلفوریک اسید فاسفوریک اسید دا د پښتو نومان دي سیټریک تیزاب سیټرس میوې لیمبو کورنی سرکې تیزاب سرکه لیکټیک تیزاب مسته یا مستیج موږ ورته وایي کاربیک تیزاب د لیمو د کورنی کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي دا ټول چیشي دي تیزابونو مثالونه دي دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی ژړ دی کچیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنگ چشته واوښتي سور ته واوښتي دا وګوري دغه نفر یو دانه لیمبو خوړلی دی مخې دا رقم سوی دی او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي دا اوس مایز د تیرولو مثال دی خو کچیر بیټری تر واچول سي د بیټری دوه سره یو ګروپ تر بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی پی ایچ اوه پی ایچ سلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اوه لږ وي دا اندازه مایز په یاد لري نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي تیزابونه او الکلی دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي د د پی ایچ د تیزابو پی ایچ کتر اوه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دی هغه بیا الکلی دی او که پی ایچ تر اوه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دی دغه مواد تیزابي دي دغه مواد تیزابي دي دا تیزابي دي دا تیزابي دا تیزابي دا تیزابي دا بیا نیوټرل یا خونسا مواد دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلی مواد دي
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو لومړی لولو چې مرکبونه په دوه برخو ویشل شوی عضوي او غیر عضوي مرکبونه خونکې اداره ته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې د عضوي مرکبونو یو ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي
کمپاؤنډز پر دوه ډول دي یو عضوي او یو غیر عضوي یعنی مرکبات پر دوه ډول دي یو عضوي د ژوندۍ موجوداتو یو غیر عضوي چې د غیر ژوندۍ موجوداتو وي راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي عضوي مرکبات عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن هایدروجن اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي کاربن هایدروجن اکسیجن د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ راغله چې د کیمیا علم په لومړی پړاوونو کې تر سره کول او دا سیا کې د موجوده و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ راځي یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسام په ډول دي اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد یعنی هغه مواد چې ژوندي اجسام په کښې کې وي په 1800 میلادي کال کې سیډنی علم برزیلیوس خپله عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي بیا په 1800 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړه چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده د هغه په مرسته جوړېدلی شي نو عضوي مرکبات څه شي دي کاربن هایدروجن اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي کوری دا ټوله عضوي مواد دي دا عضوي مواد دي دا اوبه څو ډوله رنګونه دا ټوله عضوي مواد دي ماهۍ دي چنګاښ غوندې ماهۍ دي او دا نور غوښه ده د ټوله عضوي یا هغه شان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وای. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په درې ساعته په څلور ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګوني اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګوني اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال تر راسي، دا له دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګوني اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګوني اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګوني اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه به دا ډول دی، ګوري دا اکسیجن دی، دا اکسیجن دی، تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګوني اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګوني اشتراکي اړیکه. درې ګوني اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټیرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ شتون لري. په اسټیرین کې د کاربن ترمنځ دی، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګوني اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګوني چې درې بونډ ولري، دوه ګوني دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګوني دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډیر وي پکښې کې، هغه ته به چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي. لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنی؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي. چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې وایو عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د 15 لک په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې 8 لک ویل سوي دي، ځینې ځایو کې 15 لک ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامانالات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورید. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Thank you. نه منګیرا واخلسې چې درد درته زنا ما دیګر.